Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاستویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي نن چهارشنبه د 1999 کال د جوزا خبرګولی 28 د 2000 کال د جون 10 وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وی د پاکستان له لوی درستی څخه د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه وکړه. د پاکستان د پوځ لوی درستی زیا مشر جنرال قمر جاوید باجوه پرون کابل ته تللی و او له افغان مشرانو سره یې خبرې وکړې. په کونړ کې ډاکټران وایي هر ورځ په جماعتونو او ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو کسانو اعلانونه کېږي، خو بیا هم خلک کرونا ویروس بابېزه ګڼي. او په بهرنۍ مسله کې هم د جورج فلوید د جنازې د مراسمو په اړه راپور لرو. خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د سمنګان ولایت د درې یوسف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په وکان کې د پرونی 14 په اړه څېړنې پیل شوې دي. د بلخ ولایت د شورتپی ولسوال ابراهیم علیار پرون د سړک غاړې ماین 14 کې وژل شوی دی. او ایرانی چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورن و. بشپړ خبرونه. د سمنګان ولایت د درې یوسف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په وکان کې د پرونی 14 په اړه څېړنې پیل شوې دي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال مونږ ولایتي ادارو ته هم دا شان خپلو ټیمونو ته وظیفه ورکړي تر څو هغه وسایل چې د قانونو پټرولیم وزارت سره دي هغه بند پاتې شوي چې په هغه کان کې دي غره وباسي او د پیښې د نویت څېړلو لپاره به د قانونو پټرولیم وزارت له لوري د نورو اداراتو سره په همغږۍ ټیم ټاکل کیږي تر څو دا بررسي کړي.
د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند وایي تر 14 وروسته په کان کې تر 14 زیات کسان گیر پاتې وو. بلخوا د سمنګان والی عبدالطیف ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته په کان کې د ګیرپاتشوب کسانو شمیر تر لاسو زیاتو بال، خو ښاغلی مطفی وایي په درې یوسف ولسوالۍ کې په خپل سري ډول د قانونو د سپړلو ستونزه له کلونو راهیسې شته. په دغو خپل سرو کیندنو کې د ځایي اوسیدونکو او زورواکو تر څنګ د دولت وسلوال مخالفین هم ښکیل بلل شوي. د بلخ ولایت د شورتپی ولسوال پرون د سړک غاړې په ماین 14 کې وژل شو. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د شورتپی ولسوال ابراهیم علیار پرون ماسپښین په داسې حال کې چې مزار شریف ته پر لارو د سړک غاړې ماین 14 کې وژل شو. ښاغلی عادل وویل په دې پیښه کې د ولسي پاڅونوالو یو قمندان او د ولسوال څلور ملګري هم وژل شوي. که څه هم د بلخ چارواکو دا کار د طالبانو وباله، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي او د پیښې مسؤلیت یې نه دی منلی. په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي د ګټورو زراعتي تولیداتو زیاتېدو تر ډیره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د دوی په وینا سږ کال په ننګرهار کې پر 3000 جریبه ځمکه د شفتالو باغونه جوړ شوي. د والي ویاند اتولاه خوګیاڼۍ
په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 3000 جریبه ځمکه کې د شفتالو باغونه کرل شوي دي چې سږ کال په 1500 ټنو پورې حاصلات ورکړي. په دې ولایت کې وړاندې د کونارو د نورو نشۍ تو کښت کېدو چې ورځ تر بلې د کښت مخنیوی کېږي.
د دې تر څنګ د ننګرهار چارواکو تیره میاشت په شپږو ولسوالیو کې پر 3000 هکتار ځمکه د هندوانو د کرلو خبر هم ورکړی و. تیر کال په ننګرهار کې پر 2500 هکتار ځمکه د هندوانو د 1,00,000 ټنه حاصلاتو ټولولو خبر ورکړل شوی و. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د پروان ولایت د توپ درې ستوی په شاوخوا کې د لرغونو اثارو د سپړلو د څلورم پړاو د ځوانو افغان لرغونپوهانو لخوا پیل شو. د دغه وزارت ویاند صابر مومند پرون ازادي راډیو ته وویل
پا
خو به د غسپړې د بهرنۍ او لرغون پوهانو لوري کېدلې، خو لکه مرغه اوس په افغانستان کې ټول سپړنې چې په اتو سایټونو کې پیل شوی دی افغاني لرغون پوهانو لخوا ترسره کیږي.
د پروان د توپ درې ستوپه د کوشانیانو په وخت کې جوړه شوې چې شاوخوا 1300 کاله لرغونی ده. د سپړنو پر مهال به ترلاسه شوي لرغوني آثار په ملي موزیم کې خوندي او نندارې ته کېښودل شي. ایرانی چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورن و. چارواکي وایي دغه ایرانی وګړي د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیمانی په اړه د امریکا او اسرائیل استخباراتي ادارو ته جاسوسي کړې وه. قاسم سلیمانی د جنوري میاشتې په لومړیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه ووژل شو. د ایران قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون سه شنبه په یو کانفرانس کې وویل دغه کس سید محمود موسوی مجد نومیږي چې د پوینا د ایران د وسلوالو ځواکونو په ځانګړي ډول د سپاهي پاسداران په اړه د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای او موساد ته د ډبرو پیسو په ډیرو پیسو په بدل کې جاسوسي کوله. خغلی اسماعیلی وویل د ایران ستری محکمه د اعدام حکم تصویب کړی او په نږدې راتلونکي کې به اجرا شي. د قاسم سلیمانی وژل کېدو د امریکا او ایران اړیکې لا پسې ترنګلې کړې وې. په ځواب کې ایران په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه راکټي حمله وکړه. د ایران په یو راکټ کې د اوکراین هوایي شرکت یو الوتکه وویشتل شوه او په نتیجه کې یو سلو شپږ بیا تنه سورلۍ وژل شوې. او په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو پیښې په زیاتېدو دي، د روغتیا نړیوال سازمان وایي تازه پیښې په لاتین امریکا کې خورا زیاتې دي. د لویدیځې اروپا په ګڼو برخو کې د کرونا د خپرېدو بهیر چټک شوی او په تدریجي ډول د محدودیتونو لرې کېدو ته زمینه برابره کړې. په دغو سیمو کې تر اقتصادي رکود وروسته ځینې کاروبارونه بېرته پرانیستل کېدو دي، خو په لاتین امریکا، افریقا او د آسیا په ځینو برخو کې کرونا ویروس په خپرېدو دی. کرونا ویروس د نړۍ په سطحه د امریکا په متحده ایالاتونو کې زیات کسان اخته او مړه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان کې د امریکا لپاره د ساري ناروغیو د برخې مشر مارکوس اسپینال پرون سه شنبه په یوه آنلاین کانفرانس کې وویل وضعیت داسې دی چې لاتین امریکا د دې وبا په وړاندې د چمتووالي لپاره زیات وخت درلود. اوس ډیر وخت غواړي چې د دې وبا د خپرېدو ورو کېدل یقیني کړي. د دې وبا د جریان ورو کول نور وخت هم نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په مکسیکو، پاناما، کوستاریکا، برازیل، پیرو، چیلی، وینزویلا، هایتی او سورینام کې د کرونا ویروس تازه پیښې په زیاتېدو دي. د ورلد میټرز ویب سایټ په حواله یوازې په برازیل کې د کرونا مثبتې پیښې 1,09,449 ته رسېږي چې تر امریکا وروسته په دویم کتار کې راغلی. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 1,16,000 اوښتی او د مړو شمیر هم تر 4,08,000 زیات شوی دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې پرون د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته تللی و. هلته یې له ولسمشر اشرف غنی او بیا د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. ښاغلی عبدالله ویلي د پاکستان له لوی درستیز څخه د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه کړې ده. اخوا د ملي امنیت شورا وایي د طالب بندیانو په خوشي کېدو هیله منه ده چې د سولې پروسې ته لا یو نور قدم هم نږدې شي. د دې شورا د سولې او د بندیزونو د برخې مشر انتظار خادم
ما میری 3000 رو پوره کردیم و تعهد داریم که دیگر زندانی ها رو هم رها بکنیم و پیش بریم و حد اقل احسا طرف سلح نیزی شد.
په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې د کرونا ویروس د زیاتېدو اندېښنې موجود دي. یو له دې سیمو کونړ دی. په کونړ ولایت کې خلک وایي چې هلته عام خلک د کرونا ویروس په اړه باندې د روغتیا پالانو سپارښتنې جدي نه نیسي. د اسدآباد یو اوسیدونکی حاجی سید احمد:
کونړ ولایت کې په سلو کې 95% کرونا وایرس شته دی، په کورونو کې پراته دي، خلک د شرم د لاسه ډاکټر ته نه ځي.
په امریکا کې د جورج فلوید د جنازې مراسم پرون ترسره شول او د ژوند رنګونه هم لرو.
کندوز پرای لوګار د هندوانه بخي خوګه د خلک ډیره خوښوي.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوڅخه د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه وکړه. جنرال باجوڅ د پاکستان د یو هیئت په مشرۍ کابل ته سفر کړی و. پرون له عبدالله عبدالله او تر هغه مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې وکړې. بلخوا که څه هم طالبان د بین الافغاني خبرو په وړاندې لوی خنډ د ټولو 15,000 طالب بندیانو خوشې کېدل ګڼي، خو حکومت وایي د طالب بندیانو د خوشې کولو لړۍ روانه ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره پرونی خبرې رغون کیوي. شغلی عبدالله پرون نو وخت په ټویټر کې لیکلی چې د افغانستان رهبران د بین الافغاني مذاکرو لپاره ټول ضروری اقدامات کوي. د مصالحې عالي شورا رئیس د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان نقش مهم بللی دی. شغلی باجوا چې د پاکستانی هیئت مشري کوله او په ترکیب کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید هم شامل وو، تر دې مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي چې له ولسمشر غنی سره په دې کتنه کې د سولې پروسې له دې پروسې څخه د پاکستان د ملاتړ او په دې اړه هم بحث او خبرې وسوې چې د دواړو هیوادونو خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي. د پاکستان دغه هیئت په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې حکومت تمه شولې د سولې بین الافغاني خبرې ډېر ژر پیل سي. د ترکیې انادولو خبری اژانس د مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په حواله راپور ورکړی چې تیره اونۍ ویلی وو بین الافغاني خبرې په ډېر احتمال د جون میاشتې په نیمایي کې پیلېږي. خبریال او سیاسي شنونکی سمیع یوسفزای په دې باور دی چې بین الافغاني مذاکرو ته تر پخوا ډېره زمینه برابره سوې ده.
اوس چې د بین الافغاني خبرو لپاره تر ټولو زیات زمینه برابره شوې ده، 15,000 طالبانو د جملې نه تقریبا 3,000 خلاص شوې دي. ټول کوشش په همدې روان ده چې پاکستان کوشش کوي چې د اختر نو وروسته د تشدد د کموالي کومه سلسله پاتې شوې ده هغه هم داسې پاتې شي، او بل طرف ته افغان حکومت نه هم غوښتنه کوي چې د بندیانو د خلاصون سلسله نوره هم تیزه کړي. هر څومره چې بندیان زر خلاصیږي تر هغه مودی پورې به د اختر نه وروسته د تشدد د کموالي سلسله پاتې وي او افغاني مذاکراتو ته به لاره پرانیزي.
د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک سوی ټاکل سوی وه بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي، خو د بندیانو د تبادلې پر سر اختلافاتو د دغو مذاکرو د پیل مخه ونیوله. په پام کې وه حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. د طالبانو ویندویانو ذبیح الله مجاهد او سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دغو مذاکرو په وړاندې خنډ د افغانستان حکومت جوړ کړی چې تر اوسه یې د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي کړي نه دي. د امنیت شورا د معلوماتو له مخې حکومت تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان او طالبانو د حکومت 270 بندیان خوشي کړي دي. د دې شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب برخې مشر انتظار خادم وایي د بندیانو خوشي کېدل به دوام مومي. په کابل کې د طالبانو له هیئت سره رسمي او غیر رسمي کتنې روانې دي چې د طالبانو لخوا هم خپل اسیران له خوشي کړو. هڅه کوو چې له دواړو لوریو دا کوششونه وسي. په دې برخه کې دواړه لوري هڅه وکړي له ځانه تغییر وشي او مخته ولاړ سو. د بین الافغانی خبرو د پیل او د بندیانو د تبادلې د چټکتیا په هدف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د طالبانو او پاکستان له چارواکو سره خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تیر یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي و چې شغلی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خلاصون او د بین الافغانی مذاکرو د پیل په باره کې خبرې وکړې. شغلی خلیلزاد چې د تازه سفر په لړ کې به افغانستان ته هم ځي، تیر یکشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د بین الافغانی مذاکرو لپاره پر اړتیا وړ اقداماتو بحث کړی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره.
ملیټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي د وژل کېدو د قضیې د پلټنو په نتایجو یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د امریکا د یوتا د پخواني ښاروال تورن برینت ټیلر وژنه پلان شوې وه. برینت ټیلر د 2013 کال په نومبر کې د یو افغان پوځي لخوا په ډزو وژل شوی و. دا چې د ملیټری ټایمز په لیکنه د یوتا ښاروالو له خپلې رسمي دندې د یو کال لپاره رخصتي اخیستې وه او افغانستان ته د امریکا د ملي ګارد په چوکاټ کې په پوځي خدمت وتلی و. په مقاله کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلې دي د برینت ټیلر د وژلو مخه نیول کېدای شوای خو کزینی فرصتونه نه وای ځای شوي. په مقاله کې راغلي د امریکا د استخباراتو څارګر د هغه افغان کمانډو د افراطي نښو نښانو په پیژندلو کې ناکام شوی و چې په برینت ټیلر باندې برید کړی و. دا کمانډو چې نوم یې افسر خان یاد شوی د برینت ټیلر لخوا روزل کېده خو مخکې له مخکې پلان کړی و چې ټیلر ووژني. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د یو داسې افغان ژورنالیست او نطاق په کاري ژوند مقاله خپره کړې چې څه باندې څلور لسیزې یې د افغانستان په ملي راډیو کې فوتی اعلانونه ویلي. د محمد آغا زکی نومیږي. نیویورک ټایمز لیکلي کلونه کلونه خلکو یوازې په دوو وختونو راډیو افغانستان اورېده، د سهار په 2 بجو او د مازیګر په 15 باندې 4 بجو. په دغو دوو وختونو کې به محمد آغا زکی هغه فوتی اعلانونه ویل چې خلکو به د افغانستان ملي راډیو د اعلاناتو شوبې تاستول. 28 کلن محمد آغا زکی نیویورک ټایمز ته د هغو ټولو خوږو او ترخو شیبو خاطرې تیرې کړي چې د خپل کاري ژوند کې تجربه کړې دي. د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا له اعلان نیولې د تلویزیون د 8 بجو تر خبرونو پورې نیویورک ټایمز د افغانستان راډیو له لارې د فوتی اعلانونو په ترتیب او خپرولو هم تبصره کړې چې څنګه خلکو د خپلو نږدې اوان لرو دوستانو لسګونه نمونه په یو اعلان کې ځایول او که د چا نوم له لسته پاتې کېده نو خامخا به یې د مړي له کورنۍ سره لانجه کوله. خو اوس د محمد آغا زکی کار د نیویورک ټایمز په خبره لږ څه اسانه شوی. خلک دومره اعلانونه راډیو افغانستان ته نه استوي ځکه ټولنیزو شبکو د ټولو کار اسانه کړی دی.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم ورزو کونړ ته ده. کونړ یو شمیر اوسیدونکي او ډاکتران وایي هر ورځ په جمعتونو او ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو کسانو اعلانونه زیاتیږي. د دوی په خبره چې له تیرو 4 ورځو د دغه اعلانونه ډیر زیات شوي او داسې معلومیږي چې دا ټول کسان د کووید-19 یا د کرونا ویروس له امله مري، خو بیا هم دا ناروغي خلک بابیزه ګڼي او صحی لارښوونو ته پام نه نیسي. د دې موضوع تفصیل له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور کې.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وای په ولایت کې د کووید-19 ناروغي زیاته خبره شوې ده. د دوی په خبره چې داسې کور بنوي چې په کې یو کس یا څو تنه په کورونا وایرس نه ویخته. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي حاجی سید احمد وای
کونړ ولایت کې په 95% کورونا وایرس شته دی. په کورونه کې پراته دي. خلک د شرم د لاسه ډاکټر ته نه ځي و الله چې ما ته خلکو چې دا کورونا مریض دي. په هر کور کې 2 او 3 4 پراته دي. باید د ډاکټر ته ځان ور ورسې، ځان ښکاره کې کوغه کورونا باید قلنټین شي، یا په کور کې یا په هسپتال کې، په هر ځای کې د څه قلنټین شي چې څو روغ شوی نه یې پورې باید راوونه وي.
دوی وای په دې ورسته ورځو شپو کې په ټولنیزو رسنیو او د جمعهتونو په لوډ سپیکرو کې د ورپېخې ناروغي لامل د مړو شو کسانو د اعلانونو شمیر زیات شوه، خو بیا هم خلک له یاد وایرس څخه ځانونه نه ساتي او دا هم ورته شرم ښکاري چې څوک ورته د کرونا ناروغ وایي. حاجی محمد امین وایي
خلکو بې احتیاطي ده چې دا ډېر په دې مرض باندې اخته شو او ډېر خلک په دې مرض باندې تاسو رسېدل. یو بل سره روغ بړم کوي، یو بل لاسه ملاویږي، غاړه ورکوي، باید د دې نه هر سړی خودداري وکړي، جنازو کې هم ګډون کوي.
ډاکټران هم وایي چې زیات کسان صحي لارښوونې په پام کې نه نیسي او همدا لامل دی چې په ولایت کې د کرونا وایرس خپور شوی او لا هم په تیزۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته وویل
مړی کېږي په ساحه کې، اول دوی د خپل مړي ته د کرونا نوم نه ورکوي، د کرونا نوم نه شرمېږي، بیا په ډېره کتلوي شکل کې دوی د هغې جنازه کوي، د هغې تکفین تجهیز دا دی او د کرونا د مړي په صفت باندې نه کېږي. دغه دونه ازدحام کې چې خلک راځي د دې جنازې ته راځي، ټول جوماتونو کې هلته جمع کېږي، دا داسې شیان دي چې تر اوسه پورې متاسفانه چې زموږ خلکو دا لارښوونې په نظر کې نه دي نیولي.
دیني عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې کله تاسو ته ضرر رسیږي او یا هم ستاسو په وجه نور متضرر کېږي نو جومات ته مځئ او په کور کې لمونځ وکړئ. د دوی په خبره چې اوس کرونا خپره شوې نو خلکو ته په کار دي چې په جنازو، خادیو او جوماتونو کې له ګڼې ګوڼې جوړولو ډډه وکړي، څو ځانونه او ټولنه له یادې ناروغۍ وساتي. مولوی محمد انور ازادي راډیو ته وویل
دغه تجمعات جومات کې جوړې او یا په مقبره کې جوړې یا بل ځای کې، په دې کې دا دواړه خبره شته، هم شخص ته ضرر شته کېدای شي دی مصاب نه هلته مصاب شي، هم نور ته ضرر شته کېدای شي دی مصاب دی نه نور متضرر شي، چې نه سړی خپله متضرر شي او نه نور متضرر. نو ولس ته په کار دا ده چې د کارکنانو لارښوونې په کلکه باندې تعقیب کړي تر څو خپله هم متضرر شي او نور هم متضرر کړي.
هغه وایي نورو ته د ضرر نه رسولو په خاطر دی په کرونا وایرس اخته کسان ځانونه نه پټوي، بلکې خلکو ته دی وایي چې دوی ناروغان دي، څو ترې روغ خلک ځانونه وساتي. په دې کار به د ټولنې ډېر غړي له ناروغۍ او مرګ وژغوري. د روغتیا مسؤلین وایي په کونړ کې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر ډېر لوړ دی، خو دوی سره چې کومې رسمي شمیرې دي په هغه کې د 223 تنو نتیجې مثبتې دي، 8 کسان ترې مړه شوي او 19 رغېدلي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حالاته زبر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په امریکا کې د هغه تور پوستي د جنازې مراسم ترسره شول چې د پولیسو په توقيف کې مړینه د امریکا په عدلي سیستم کې د بدلونونو لپاره د غک پورته کولو سبب شو. دغه مراسم د تکساس ایالت په هیستون کې په داسې حال کې جوړ شوي وو چې د دې وژنې له کبله په نړۍ کې د نژادي تبعیض ضد اعتراضونه روان دي. د جورج فلوید په نوم دغه 46 کلن تور پوستی څه باندې 2 اونۍ مخکې د سپین پوستي پولیس په توقيف کې مړ شو. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
خاورو ته د جورج فلوید د سپرلو مراسمو ته پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په یو سبتی ویډیوي پیغام کې وویل د فلوید مړینه به په ټوله نړۍ کې نژادي برابرۍ ته زمینه برابره کړي. جو بایدن د ډونالډ ټرمپ وړاندې د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید ګڼل کیږي. جورج فلوید د مې میاشتې پر 15 د میناسوټا ایالت په مینیاپولیس ښار کې په داسې حال کې چې یو سپین پوستي پولیسي پر غاړه زنګون ایښی وو سا ورکړه. له هغې راهیسې پر لارو او سړکونو مظاهرو د پولیسو او د جنایي عدالت په سیستمونو کې د اصلاحاتو راوستلو غوښتنه تقویه کړه. دې موضوع د امریکا په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې ګڼ کسان اړ کړل چې پر نژادي بې عدالتیو اعتراض څرګند کړي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په لسګونو زره کسان په مظاهرو کې له برخې اخیستو سره د پولیسو په چلند کې د اصلاحاتو راوستلو له غوښتنې سره خپل ژغ ملګری کړ. په پاریس کې پرون په زرګونو کسانو دا لیکلي شعارونه له ځانونو سره لیږدول. د پولیسو زور زیاتی بند کړی، د نژادي تبعیض مخه ونیستئ. دوی د پاریس په پالاس دو لا ریپبلیک میدان کې په سیمبولیک ډول د 2 دقیقو او 6:24 لپاره چوپتیا غوره کړه. دا دقیقا همغه موده ده چې سپین پوستي پولیس ډیریک شووین د فلوید پر غاړه زنګون ایښی و. که سام فلوید د پولیسو افسر ته همدا خبره کوله چې سانی سي اخیستلی، خو پولیس خپل زنګون لري نه کړ. د دې صحنې ویډیویي تصاویرو په انټرنیټ کې غوغا جوړه کړه. په خپله د پولیسو پر افسر شووین د قتل تور لګیدلی او هغه درې نور افسران چې په دې قضیه کې دخیل وو په قتل کې په همکارۍ تورن سوي دي. په واشنگټن کې د کانګرس غړو تیره دوشنبه د پولیسو د نظارت او اجراءاتو په کړنلارو کې داسې پراخ اصلاحات پیشنهاد کړل چې په تیرو 4 لسیزو کې یې ساری نه و لیدل سوی.
د مهمو خبرونو لنډیز. د سمنګان ولایت د درې صوف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په یو کان کې د پرونی 14 په اړه څېړنې پیل شوې دي. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د درې صوف د ډبرو سکرو په کان کې 14 شوې چې له عملی په کان کې تر 14 زیات کسان گیر پاتې شوي دي. د بلخ ولایت د شورتپی ولسوال ابراهیم علی یار پرون د سړک غاړې ماین 14 کې ووژل شو. د مزار شریف ته روانو چې موټر یې د سړک غاړې په ماین ور برابر شو. د بلخ چارواکي وایي د ښاغلي علی یار تر څنګ د ولسی پاتونوالو یو قومندان او د ولسوال څلور ملګري هم وژل شوي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د ګټورو زراعتي تولیداتو زیاتېدو تر ډیره د کوکنارو د کښت مخه نیولې. دوی د بلګې په توګه وایي سږکال په ننګرهار کې پر 3000 جریبه ځمکه د شفتالو باغونه جوړ شوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د پروان ولایت د توپ درې سوپې په شاوخوا کې د لرغونو آثارو د سپړلو څلورم پړاو د ځوانو افغان لرغونپوهانو لخوا پیل شو. پخوا دا کار بهرنیو کاوه. ایرانی چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورن و. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو پیښې زیاتې شوي، د روغتیا نړیوال سازمان وایي تازه پیښې په لاتین امریکا کې خورا زیاتې دي. او د ایران روغتیا وزارت اعلان کړی چې د طب د غاښونو او درمل جوړولو محصلان اړ دي چې د دودیز طب دوه روزنیزې دورې هم بشپړې کړي. ازادي راډیو ته غواګست کولای شي تفصیل د خبرونو د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. همدارنګ د ازادي راډیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د ازادي راډیو له ویبپاڼې چې مای تاسو ته درس وای هر ورځ اوریدلی شئ.
د ژوند رنگونه.
نوم د مرتوخه ورور څه کاروبار کې؟
نوم هم مربت شاده د اندوړې مر وړې دي. بس دا خرڅو.
څومره وخت کیږي؟
ولا تقریبا د 15 ورځې به کیږي چې وړې بلي.
لدین په خوانه کارونو کې هم دغه سیمه خرڅ کړي وي.
یې نور کارو تقریبا بدرې کوله د می واخرڅو د غسر بلد شوی دا ورو خرڅو وي.
د سرک په غاړه ولاړ یا او په ولوي بارون کې موټر کې مدغه هندواني او هم دا خرڅو وي. دا فکر مل کوم ځای کړي
ول دا خوده څه خبره ده چې مون کله سبزی منډې ته لاړ شو نو ته مون 15,000 افغانۍ اخلي. هلته پیسې زیاتر نه اخلي. د هغې له واجه مونږ سره غاړې ته راوتلې یو. مونږ وایو چې زه د سره غاړه خیاله کروازم 15 روپۍ وګټلې هغه منډې پیسې به نه راپسې راځي. هلته مونږ 8,000-15,000 تر 10,000 افغانۍ پورې وړې پیسې مونږ نه اخلي. نو د لاسه مونږ د سره غاړې ته راوتلې چې سړک په غاړه مودره ولې د سبزي سره نه خرابېږي په منډې کې.
دلته مونږ کرلې بل ولایت نه مروړې که خرج نه مروړې.
دا مونږ خپله د وطني مال دی. وطن راوړو د جلال آباد نه راوړو. فرانه جلال آباد نه کندوز نه خوست مو پیل خال جلال آباد نه راوړي دي.
د کوم ولایت مې ډېرې خوږې دي په هندوانو کې چې مثلا خلک زیاتې خوښي؟
مولا چې دا زیاتې خوښوي اول نمبر دی خو لوګار دی خو هغه وروسته رسېږي. بیا دویم نمبر دی کندوز دی. کندوز دی پرای لوګار دا هندوانه بخي خوږه ده خلک یې ډېره خوښوي.
د کوم موټر کې چې خرڅې په همدې موټر کې درا وړي کنه بیا دې بدل کړه؟
نه نه په دې موټر کې مرا وړي دي، کاروبار شتانه غټ موټر مو پیدا کړی دي، کاروبار شتانه د دل اسدین ونی راوړو مونږه چې ځا پرواز یو سل دوا سو درې سو روپۍ پاتې کیږي، کاروبار نشته کرانتین لواجه ډېر ژوبل شوی، مونږ نه غټ موټر ټول ولاړ دي.
همدغه کاروبار چې تاسو کوي تقریبا دا به څو میاشتې دوام ونیسي؟
دا تقریبا دوینیم درمیاشت دوام نیست، یک نوول نوی درمیاشت سزانی ده آخری.
د ازادي رادیو درنوریدونکو اوس په تاسو ته ځینې اس ام اسونه وایم. له هغې ډلې فضل کریم درویش د پکتیا له ځازي آریوبه لیکلي دي: تر هر څه مخکې باید افغان حکومت طالب زندانیان خوش کړي څو د سولې لپاره فضا رامنځته شي. عبدالباري غنم رنګ هم له غزني لیکلي: پاکستان د افغانستان د سولې پروسه کې رغونکی نه بلکې د دب خبره ورانون که رول لوبوی. بشیر حبیبزی هم د لوګر لازری لیکلی: د پګمان د قمر جاوید